ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شل اووره لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنۍ عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته وویل
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیل راهیسې دوه سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېرې تمرکز وي اوس بیا په دویمه لوبه وي تر څو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دریم او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو مسابقه هم له پاتې دوو څخه وګټلې د دې لوب لړۍ ګټونکی اعلان شي. د ترکیه د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې شپږ سوه تنه افغانان یې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تېره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 598 تنه افغانان دي. ترکیه د خپل هیواد مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 12 متر درويشتمې پورې په خپل خاوره کې 2500 غیر قانوني کډوال نیولی دي. په جوچان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د جوچان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه یې د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقدار دیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې آیا په دې تړاو څوک نیول شوي او که نه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بوربوکي او توپان کې لشتر لږه 15 مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بوربوکي چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساري الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه خوشتي و چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. او د روسیې لپاره د جنگي دون کې واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15000 ډیر مجرمانه د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبسه بخښل دي. د دې ملیشا خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژین چې په روسیې کې له بندیانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی بو پرون شنبه په یو ویډیو کې وویل تر 15000 ډیرو بندیانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللي وو په جګړه کې د ټاکلي مودې له تیرولو وروسته بخښل شوي او خوشي شوي دي. تسهیل آزادی رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې طالبانو یو شمېر ښځې د لاریون په مهال نیولې دي. د یونیسف یو مشر وایي لا هم طالبانو ورته نه دي ویلي چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو پخوا ویلي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي خو ښځینه فعالانې وایي
بهانې دي هیڅ نه او طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل و تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس ته په نامه د خدای دی د خپل وختونو ته دغه ډول دوام ورکړي.
په کندوز کې یو سوداګر په 15 جیر بمزکه ستر فارم جوړ کړی.
اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرل دي، رومي دي، رومي ستا پکې بانجان کرو، مرچ کرو.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر معترضو ښځو نن په کابل کې لاریون وکړ. دا لاریون چې د ښځو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا ترتیب شوی و، د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښتی او طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د کار او زده کړو د حق غوښتنه کوله. د دې موضوع تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ګورم، فکر نه کوم چې زه به هیڅکله دا هیلې ته ورسیږم.
دیوه نومیږي، د هلمند اوسیدونکی او د یولسم ټولګي زده کوونکی ده. وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بېرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي کې همداسې په کور کې ناسته یم. ډېرې نجونې په کور کې ناستې دي چې د دوی هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړې کړي، د ځان څخه انجینره سي، همداسې نورې.
دیوه داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشري ویلي، درې افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنت وګیلار د آی په نوم برېټانوي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او که نه. نوموړي که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لا یې هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي، ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابلګانې او یا هم ډاکترانې. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته ویلي وو ته هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسؤول متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو په کورنیو ناوړه اغېز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچیان ښوونځي ته نه استوي، ډېر د دې په کیسه کې نه دي او نه ورته ډېره توجه کوي، ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله، زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي، پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې دوی خپل بچیان زده کړو ته واستوي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د نجونو د پوهنتونونو د تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی، خو وایي د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر وایي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. یو شمیر افغان نجونو او ښځو نن په کابل کې لاریون وکړ او د کار او زده کړو د حق غوښتنه یې وکړه. همدا شیبه د دې موضوع د نور تفصیل لپاره نرګس مومن حسنزی له استودیو سره وصل ده، له دې به تفصیل واورو. مهرباني کوي.
سلامونه چاروان صاحب، تاسو درنه اوریدونکو ته څنګه تاسو هم یادونه وکړه. د موږ د نن ورځې راپور د کابل کې د ښځو او د نجونو د لاریون په اړه دی. نو نن دا لاریون د کابل په پل سرخ سیمه کې و. په دې کې شاوخوا تقریبا دیرش شل کسانو پکې ګډون کړی و. خو له بده مرغه چې دا لاریون هم د نورو لاریونونو په څیر په تاوتریخوالي باندې پای ته ورسېدې او د ښځو په ځپلو باندې پای ته ورسېدې. نو په دې اړه موږ ځینو ښځو سره خبرې وکړې، هغه ښځې چې په دې لاریونونو کې ګډون کړی و. د دې د خبرو پر اساس باندې مونږ د دې دغه مرکز چې دوی غوښتل هغلته سره راټول شي، د آصف مایل ښوونځی غوښتل چې هغلته سره د ښوونځی په مخ ته سره راټول شي، خو له بعده مرغه دوی خپل هغه موخه چې ټاکلې وه هغې ته ونه رسېدل او طالبانو پرې نه ښودلې. د دوی په وینا شل دقیقې نه وې تېرې شوې چې دوی کله سره راټولې شوې. نو طالبان د شاوخوا نه راګیره کړې او حتی نږدې وو چې په دوی باندې فایرونه هم وکړي. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د وایندویانو سره مو هم خبرې وکړلې. د کورنۍ چارو وزارت وایان سره زبیلا مجاهد سره خبرې وکړې، خو له بده مرغه د راپور تر خپرېدو پورې موږ ته کوم څه ونه ویلې. ورته وخت کې موږ د ځینو لاریونچیانو سره چې خبرې وکړې، دوی په خپلو خبرو کې دا هم وویلې چې د لاریون په وخت کې کله چې دوی لاریون کوو نو د دوی سره ډېر لفظي شخړې او د لفظي شخړو سره د مخامخ شونې ډېر بد چلند ورسره وشو، او په بل اخر یعنی ډېر بد وضعیت په لاریون پای ته ورسېدی. ورته وخت کې ځینې هغه ویډیوګان هم چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې ترلاسه کړي دي، په هغه کې هم داسې ښکاري چې طالبانو کله چې انجونو لاریون کوو دغه سره ډېر بد چلند ورسره کړی دی. نو کولاند مونږ راپور او ورستی خبر دا چې بخنه ورستی خبر دا چې په دیغه لاریونچیانو کې تقریبا درې جونې چې یوې پکې رقیا سایو رسایي او بل ملاله هاشمی او فاطمه محمدي و د درې تنه پکې نیول شوې دي. او د اعتراض کوم کنجونو پر خاطر خبرو پر اساس باندې دوی چې کلونی ول شولې طالبانو د کورونې چارو وزارت لخوا د لسمې حوزې ته انتقال شوې دي.
ډیره مننه نرگس مومن حسن زی و کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د یونیسف د زده کړو د برخې مشر ویلي لا هم د طالبانو حکومت چارواکو دوی ته په څرګند نه دی ویلي چې کله به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع له یوې ښوونکې نجلا غفورزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو تیری شي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده پورې دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا څنګه یو طرز عمل ده؟ د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاش په یو هفته کې جوړیږي، نو دا څنګه طرز عمل ده؟ تر دې ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزي او پرنسلو ارای جوړ کی دوی نشي کولای، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشي کولای چې یو ښه طرز عمل جوړ کړي. او دا طرز عمل هم چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټول باندې ده، یعنی که انجونی دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد. دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیوال ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستي به طالبان خپل پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوال ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنې وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان رسمان اجازه ور نکرو چې مکتب تلار شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکال به بازی کی دروازه او کال تا او دوی نریوال په دې پویږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار ندي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل و تعلیم نلري، نو دوی سرنګ کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم و تحصیل وکړي. نړیوال ټولنې را که سمه تعامل دوی سره کول، په همده اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کمکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل و ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې ویلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسون و دروازه بازی که اینجونو لپاره
د جنو شون که نجلا غفورزی و چه مرکه تسول آزادی رادیو اوریده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوهمه شلو وره مسابقه ده. دا مسابقه د افغانستان په وخت په ات نیمی بجه شروع کیجی تو ساعت ور تپاته ده. خود ده تیر مسابقه پاره تولنی زو فعالانو دالو با دیر ستایل ده و دیر باسونی پاره ولیدی. پا اینی حال که تولنی زو فعالان ده افغانستان ده کرکت بورد ده اقدام ستایی چه لپاکستان سره پا دیلو بلده که لوطنی غالی او لاجورد و جوری شوی جایسی چم تو کریدی. کرکت بورد ویلی ده ده افغانی کلتور او ترسنگ ده وطنی تولیدات و سند ده پراختیال پاره اغیزمن گام ده. ده افغانستان کرکت بورد لپاکستان سره ده دری شلو وریز و سیالوی جام لوطنی غالی جوړ کړی دی. دغه شانې د دې سیالیو د غوره لوبغاړو لپاره جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په ښیښه یي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا بېساري جایزې به د افغانستان د بډایه کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بېلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمېر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطاالله خوږیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ، تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغېزمن ګام یادوي.
موږ تمه لرو چې کرکټ بورډ چې وازنه ادرس د افغانانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د خوږونې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ دا هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همداراز نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپلمنځي لوبلړۍ لوبوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين پوز نن یک شنبه ویلي چې د روسي پوزي عملیات پر بخمود شاراو د اوکرين د ختیس پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو ویلي وو چې په پام کې لري په گاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر له کیف د نړیوال ملاتړ لپاره تازه ژمنې وستایلې. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره دی. له دې اورو مهرباني.
ډېره مننه څاروان صاحب. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده. د جګړې سنگرونه لا هم په بخمود کې تاوده دي. کوم ښار چې له تیرو څو اونیو راهیسې د روسي ځواکونو او اوکراینی ځواکونو د جګړې په تاوده میدان بدل شوی دی. د اوکراین د لوی درسي دفتر وایي چې د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنگرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلی قومندان روانونه ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی. د لوی درستیز دفتر وایي چې روسیې د دونیتسک، پلمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي، خو دغه حمله چې له پرون راهیسې شوی د مطلوب لپاره تازه څه نه دی ویل شوی. البته د اوکراین د لوی درستیز والی یو چارواکی ویلي چې کله چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړي، د روسیې خواته یو لکه او 1000 پورې کسان وژل شوی. یعنی د اوکراینی ځواکونو لخوا دا داد چې کله چې روسیې تیر کال په اوکراین یرغل پیل کړی، په دې ترڅ کې یو لکه او 1000 سرتیری وژل شوی. دا هغه داد چې تر اوسه ازادي رادیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی او نورو خپلواک سرچینو هم تر اوسه د مرګ ژوبلې د دغه شمیرې په اړه څه نه دی ویلي. خو باید وایم چې په اوکراین کې د جګړې په اړه باندې نوې خبرګونونه هم شته. د بلاروس ولسمشر په بخښنه سره د روسي ولسمشر ویلي چې په بلاروس کې دوی تخنیکی اټومي سیستمونه ځای پر ځای کړی دي. دغه خبرو خبرګونونه لپاره ویلي دي. د ناتو چارواکو نن ویلي چې د روسي دغه اقدامات خطرناک دي او ناوړه پایلې به ورته ولري. بل ورته داسې ویرشته چې تازه جګړې په اوکراین کې وی اټومي بټۍ ته نږدې هم تخریبات کړي دي او داسې ویرشته چې ممکن دغه اټومي بټۍ لیک شي. د اټومي بټۍ هم د روسیې تر واکلاندې وسیمه کې ده. د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر ویلي چې ډیر ژر به اوکراین ته سفر وکړي او دغه تر خطر لاندې سیمه به لنګدي وګوري. البته رافایل ګروسی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر دی او نورو چارواکو په وار وار خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې باید اټومي بټۍ ته نږدې فعالیتونه ونه شي یا جګړه ونه شي، ځکه دوی دغه تل په پرله پسې ډول د اټومي ناورین خبرداري ورکړي دي.
ډېر مننه لودین صاحب. اوس په لاشو کندوز ته په دغه ولایت کې یو ملي سوداګر پر 25 جیری بمځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونو تنو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي، بانجان، بادرنګ، پیاز، بامیا او راز راز نورې سبزیانې او میوې کرلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې واوري.
په کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه زراعتي کمپلیکس پر 25 جیر بزمکه د یو پانګوال لخوا جوړ شوی او 300 زر امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کندوز د زراعتي کمپلیکس مسؤل کشمیر خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندوز ښار اړوند د اسقلان په بیشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلې دي.
نو دې کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سپکښې، بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوج د درې څلور ولایتو ته موږ د سبزی ورسوو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله. مثال یو پایکټ په 300-400 روپۍ ورکی. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطندارانو ته مثال په سل یو نیم سل 200 افغاني باندې موږ ته ګټه کوي. یعنې 200 روپۍ موږ په یو پایکټ کې په یو سیر کې د ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشکې دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپلې دغه دشتې او دغه ځمکې چې هغه کې تر اوسه پورې حاصل نه و سوی، دا د دوی په اختیار کې ورکوو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څه کړي. نورو تجاران نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته رانه شي، د دې په ځای چې هغه موږ ته ګټه راوړي هغه معتاد بېرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
پا په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 2 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه ازادي راډیو ته وویل:
د هلمند سره راغلی دلته په دا ګلخانه کې کار کوو، دا زموږ مسلک دی. موږ 12 کسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د دې خلکو سره 10,000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. د دې کار سه غواړو د نورو تجارانو سره چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي. د دولت سه موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دواوې راکړي، ښه تخمونه راته راوي.
د کندز یو اوسیدونکی راز محمد وایي له ډېرې مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډېر خلک د افغانستان د ټول بیکاره دي. تاوار د بیکارۍ سه یوه نتیجه نشته. څوک پاکستان ته روان دي، څوک ایران ته روان دي، پر لارې مړه کېږي، پر لارې ظلمونه ورسره کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. دا ګلخانه د بلد لیه دلته جوړه شوې ده. بلد 12 کسه کار پکښې کوو. 10,000 افغانۍ د میاشتې مزد راکوي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
تقریبا 2 ساعته وروسته که بیخی دقیق در توایم 2 ساعته و 15 دقیقه وروسته در افغانستان او پاکستان دوهمه شل اووره مسابقه پیلیږي. د دې مسابقه او نور سپورتی پرمختیاو په اړه بختیار ساحل را سره ده. لدب واورو ساحل سیب، دوارو تیمونو مسابقه تا چمتووالی نیولی، آیا پا خپلو تیمونو که چه تغییر را وسته ده او کنه؟
سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لوبې ته لا هم 2 ساعته وخت پاتې ده. خو پاکستان یو وار بیا لکه د تیرې لوبې په څیر خپله 12 کسیزه لوبډله 2 ساعته وړاندې لوبو اعلان کړی ده. دوی په خپل 12 کسیز ترکیب کې یوازې یو بدلون راوستی چې د چټک بالر فهیم اشرف پر ځای دا ځل سوکت اوپاچونکی محمد نواز لوبډلې ته اضافه کړی. دا دواړه لوبغاړي چې دي په لوبډلې کې د آل راونډر دنده مخته وړي. خو د شارجا ویشتنځای ته په کتو چې په تیره لوبه کې هغوی سینرانو سره څومره مرسته وکړه، نو پاکستاني لوبډلې فکر کېږي چې د دې له امله دا پرېکړه کړې ده چې یو سوکت اوپاچونکی د چټک توپاچونکي په توګه په لوبډله کې اضافه کړي. افغان کرکټ لوبډلې یا ادارې تر دې دمه د خپلې لوبډلې خپل 12 کسیز ترکیب په تړاو باندې څه نه دي ویلي. خو معمولا اکثره لوبډلې کله چې ټاس وویشتل شي تر ټاس وروسته خپله لوبډله رسینس کوي. له څو وختونو را په دې خوا دغه یو دود وسپل شوی چې خلک کولی شي چې له لوبې وړاندې هم، حتی یو ورځ 2 ورځې وړاندې هم، کولی شي خپل نوملړ اعلان کړي. د دې نه علاوه بیا ځینې د کرکټ کارپوهان چې دي یا څارونکي چې دي، هغوی د افغانستان په لومړنۍ لوبډله چې کومه 12 کسیزه لوبډله ټاکل شوې وه، په هغې یو څه انتقاد درلود. او د هغوی له انده چې یو لوبغاړی یو یا 2 توپوهونکي د افغانستان په لوبډله کې کم وو، او دوی دا فکر کوي که چیرې په هغه موقع کې محمد نبی یا نجیب الله زدران سوځېدلی وای، نو د دغه 3 نوي منډو هدف پوره کول هم شاید ستونزمن وای. د دوی له انده چې یو آل راونډر باید په لوبډله کې کم شي، او په ټاپ آرډر کې که یو بل توپوهونکی اضافه شي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره د بریا یو ښه خبره وي. دواړه لوبډلې تر لوبې 1 ساعت مخکې لوبغالي ته راځي، تمرینات به کوي، او بیا به تاس وشتل
کېږي. بیا به معلومی شي چې کومه لوبډله اول بیټنګ کوي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې خلک روژه څنګه تېروي.
ژوند په روژه کې
روژه د کورنۍ سره په وطن کې بالا خوند کوي. له هر څه نه بې غمه او لکه د ماښامي یا روژه ماتې برابرول، د اسلامي تیارول، دا ټول تکلیف به مور او خویندو تېرو. موږ په تیارو ورته کېناستو، خوراک به مو کوه. د مور د لاس هغه تیار سوي خواړه هغه خو به بیخي زیات خوندور وو. کسان کله کله به ماښام په تیارولو کې همکاري کوله، د ټولو نه خوندور شي دی خو به د روژه ماتی دی د کلي په جومات کې به سره ټول کلیوال په ګډه کېناستل او روژه ماتی به مو کوله. د هر کور نه مختلف خواړه راتلل. د ټولو خوړو خوند به مو کته ډېر خوندورې شیدې به وې ډېره مزه یې کوله. فعلاً په مسافرۍ کې دا ټول سهولتونه او خوند نشته. نه مور شته په خپل خواږه او مهربان آواز په اسلامي تپاسه وي، نه خور شته چې په ماښامي کې راته د خوړو پتنوس راکړي او مسجد ته لاړ شو، نه د روژه ماتی هغه مزه شته کومه چې به د کلي په جومات کې وه.